ستړي مشي تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په پیښور کې د ماخام پنځه او په کابل کې څلور نیمې بجې شوې زه ظفر خان او د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او د تخنیکی همکاري ساقمیری مو په دې اخري خبرونه کې هرکلی کو په روانه خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه او راپورونه لرو شنن مرکې نړیوالو او سیمه ییزو رسنیو ته کتنه هم لرو خو وسط دې مهال خبرونه له اسرار علم مومند اورو
سړی مشه لومبه د مم خبرونو لنډیز د پاکستان بنو چارو وزارت وایي چې له امریکا سره یې د مذاکراتو پیل یو ښه آغاز دی خو مذاکرات د څراکړې ورکړې پر اساس نه دي د پاکستان په وزو پښتونخوا ژغورنې غورځنګ ته خبرداري ورکړه چې له داسې حده تیر نشي چې بیا ریاست د خپلې عملدارۍ قایمولو لپاره په ګامونو پورته کولو مجبور شي او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رائے باطل اعلان کړي اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو وزارت وایي چې له امریکا سره یې د مذاکراتو پیل یو ښه آغاز دی خو مذاکرات د څراکړې ورکړې پر اساس نه دي په اسلام آباد کې د بهرنیو وزارت ویان د ډاکټر محمد فیصل د اونیزي خبري غونډې پر مهال وویل چې پاکستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر پر مهال کوم شرایط نه دي ښودل شوي نوموړی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او بانو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې لیده کاته وکړل د بانو چارو وزیر په افغانستان کې د خبرو د لارې د جوړجاړي راوستو په هلو ځلو کې د پاکستان د مکمل ملاتړ کولو باور ورکړ خلیلزاد نن پر داسې وخت خپل د پاکستان سفر مکمل کړی چې د طالبانو د خطر دفتر یو پلاوی هم په اسلام آباد کې موجود دی خو ځینې طالب چینو مشال دوته ویلی چې دا کسان د خپل شخصي کارونو لپاره پاکستان ته تللی دي د پاکستان په وزو پښتون او ژغورنې غورځنګ ته خبرداري ورکړې چې له داسې حده تیر نشي چې بیا ریاست د خپلې عملدارۍ قایمولو لپاره په ګامونو پورته کولو مجبور شي په پینډۍ کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د پوځ مطبوعاتي څانګې مشر میجر جنرال سیغپور وویل
تو ان کی تین ڈیمانڈز ہیں
نوموړی وایي د پښتونخوا ژغورنې غورځنګ درې بنیادي غوښتنې وي د چک پوستو کمول سیمې له ماینونو پاکول او له درک کسانو موندل وو او په دې درې وړو کار د دوی له غوښتنو وړاندې پیل کړی وو یادې وي چې پښتون ژغورنې غورځنګ دا غوښتنه اهم لري چې د پښتنو پر ځمکه د بدمنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره دې د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي په بلوچستان کې په دوه جلا جلا ټرافیکي پیښو کې اته کسان وژل شوي او پنځلس نور ژوبل دي په پښین کې نن لومبه د یو بس او ډاټسن پیک اپ ترمنځ د ټکر له امله درې کسان وژل شوي او لس نور ژوبل دي د پښین پولیس چارواکو مشال دوته ویلي چې د پیښې علت معلومولو لپاره یې پلټنې پیل کړي بلخوا هم نن د کل عبدالله په چمن خار کې ګر سټیشن ته نږدې د مالرون کلارې او موټر ترمنځ په ټکر کې پنځه کسان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي لا هم د دې پیښې علت نه دی معلوم د لاهور احتساب عدالت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شبا شریف عدالتي ریمانډ جیل ته د لیږلو حکم ورکړی نن د مقدمې اورولو پر وخت د قومي احتساب اداري وکیل عدالت خواست وکړ چې شبا شریف دوی ته د پنځلس ورځو لپاره په جسماني ریمانډ ورکړي خو عدالت دغه خواست رد کړ او حکم یې وکړ چې شبا شریف دوی په عدالتي ریمانډ جیل ته ولیږدول شي په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن پر مشر شبا شریف د درغلیو تورونه دي خو هغه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي د پاکستان متی چارواکي وایي له ډیورنډ کرښې سره د ازغن تار غځولو نیم کار یې مکمل کړی دی په شمالي وزیرستان کې د ملیشیا ځواکونو د یو لوړ پوړي چارواکي کرنل شهزاد پرون په غلام خان بندر کې د سیمې خبریالانو سره د خبرو په وخت وویل چې دواړو خواو ته د اوسیدونکو د تګ راتګ لپاره به ځانګړې دروازې جوړوي کرنل شهزاد دغه تار په دوستانه تار یا باړ یاد کړ او ویل چې له دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غیر قانونه تګ راتګ مخه ونیول شي بلخوا افغان حکومت په تیر وختونو کې ویلي چې د غازغن تار د مسلې حل نه دی او پاکستان د پخپل ځمکه وسلوالو ته له پټنځایونو ورکولو لاس واخلي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي مشال ډو ته وګستې. د افغانستان انتخاباتي شرکتونو کمیسیون د کابل د ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړې. د دې کمیسیون غړو دغه اعلان په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړ، ویل چې د دغه انتخاباتو په اړه د ورسېدلو په سلګونو شکایتونو پر اساس چې دغه پریکړه کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې تر اوسه یې د شاوخوا شلو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې وي او د کابل یې هم په دوه درې ورځو کې اعلانولې، تر اوسه د شکایتونو د کمیسیون د دغه پریکړې په وړاندې عکس العمل نه دی ښکاره کړی. د ایران سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکوي چې د هیواد په بندري خاره چابهار کې بمی چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او یو شمېر یې جوبل کړي دي. راپورونه وایي چاودنه نن له یو پولیس سټېشن سره نږدې شوې. سرکاري خبري اجانس ارنا د یوې ناڅرګندې سرچینې په حواله وایي چې ښکاري دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې پولیس سټېشن و. سرچینه وایي چې له چاودنې وروسته د ډزو آوازونه هم اورېدل شوي، چا په سمدستي توګه د چاودنې ذمواري نه ده منلې. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ نن د اخیری ټیسټ میچ په دریم ورځ نیوزیلند په خپل دویم اننګز کې تر دې دمه د څلورو وکټو په تاوان 234 رنزونه جوړ کړي. دغه میچ په ابوظبي کې روان دی. نیوزیلند په خپل لومړي اننګز کې 234 یا او پاکستان 340 رنزونه جوړ کړي. د سیریز یو میچ نیوزیلند او یو پاکستان ګټلی. د اتر دې محل مشال خبرونه او سم د موسم حال او کرنسی بای له سیریز ظاهر اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.2 روپی 90 پیسې غسل کیږي او په 1.3 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپی او په 1.6 روپی، یو یورو په 1.55 روپی 40 پیسې او په 1.55 روپی 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.2 روپی 50 پیسې او په 1.2 روپی 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.2 روپی 80 پیسې او په 1.5 روپی 90 پیسې. او 380 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. یو افغانی په یو روپی 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیت محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کوئټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 22 او کم نه کم 8، بنو کې 23 او نه، ژوب کې 19 او 3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د کرنسی او بیې او د موسم حال مو واورېدو. روانه خبرونه کې په دې موضوعاتو راپورونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل سفر په مهال هیڅ شرطونه ورباندې نه دي ایښي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي پاکستان او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه به ښې پایلې ولري.
خلیلزاد د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي.
په لاهور کې د احتساب یو عدالت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شاباز شریف زندان ته ولېږو. د کوټ عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د نیول شوو غړو د خوشي کولو حکم وکړ. له بند خلاص شوی د پی ټی ایم یو مخکښ وایي
قربانې و طریقه پورې ورکو چې تر څو مو پښتانه سیال کړی نه په دې ملک شه مشتا برابر حیثیت نه میلاو سوې. دغه جیلونه یموجا ناو سره کمزورې کولې سي.
د پښتونخوا د مدنیاتو وزیر وایي چې د مدنیاتو درېستو د پاره یې جدید نظام جوړ کړي. هغه زیاتې په قبایلو کې ډېر قیمتي مدنیات دي.
ممنی جنسے تے زلڑم پ ممنی جنسے کے ڈیر زیاد پوٹنشل دے ڈیر قیمتی منرل دی پائے کی قیمتی قیمتی ماربلز دی
نڑائی والو او سی میزو رسنے او تکتنے او نور راپور نو ہم لرو را سر اوسے. او سم رازو د دې خبرونه ولنی موضوع ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خپل پاکستان سفر په محل هیڅ شرطونه په دوی نه دیخي. امریکا غواړي چې پاکستان دې د افغانستان د سولې په عمل کې خپل کردار ولوبي. زلمی خلیلزاد د دسمبر په څلورمه د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورغلی وو او نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم لیدلی. په دې اړه نور تفصیل احمد الله راکوي.
د زیارت پورز اونیزی خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بارانو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل اویل زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر پر مهال د افغان مفاهمتی عمل په حق لاد پاکستانی چارواکو سره تفصیلی خبری وکړي. پاکستان د اولی ورځ راهسې دا دریز لري چې د افغانستان شخړې حل د جنگ نه بلکې د مذاکراتو د لارې راوتلې شي. د نوموړي وینا وا امریکا ته هم د دې خبرې اندازه وشوه چې د افغانستان د شخړې حل د خبرو اترو د لارې راوتلې شي. سلمی خلیلزاد پاکستان ته راغی، ورسره پاکستانی چارواکو خبرې اترې وکړې. په قطر کې هم هلې ځلې شروع دي او افغانستان سره هم د پاکستان خبرې روانې دي. او مهمه نقطه دا ده چې زمونږ کم دریزو چې د افغانستان اولس او حکومت په مشرۍ کې د خبرو اترو د لارې د شخړې حل راوستل پکار دي، نو په هغه وسټول متفق شوي دي. د ذکر دا چې زلمی خلیلزاد د دسمبر په څلورمه د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی وو او نوموړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه علاوه د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره هم لیدلی وو. د عمران خان سره ملاقات وروسته د پاکستان وزیر اعظم دفتر په خپل خبر پاڼه کې ویلی وو چې د لیدنې پر مهال وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا د پاکستان هغه هوټ تکرار کړو چې حکومت یې د یو سیاسي جوړجاړي د لارې په افغانستان کې د سولې او بیا په خلایني پروسه کې دلچسپي لري. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا وزیر اعظم عمران خان ته رالیږل شوی لیک په حق لا ډاکټر فیصل اویل
د یو اس پرزیدنت ډونلډ ټرمپ ان ا لیټر
د امریکا صدر په خپل خط کې وزیر اعظم عمران خان ته ویلي دي چې په سیمه کې به یو مهم پرمختګ په افغانستان کې د روان جنگ حل د خبرو اترو د لارې راوستل وی او د لړکې ورته د پاکستان همکاري پکار ده. پاکستان د سہولتکار په هیڅ خپل رول لوبولو ته تیار دی ځکه چې په افغانستان کې سوله او قلاری زمنګ ګډه ذمہواری ده. د یادونه ده چې د زلمی خلیلزاد د پاکستان سفر نه یو ورځ وړاندې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي وو چې امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ورته خط راستولې او نوموړی غواړي چې پاکستان د افغان طالبان د مذاکراتو میز ته پراوستو کې خپل کردار ولوبوي، نو پاکستان به د لړکې خپل پوره کوششونه کوي. د ذکر دا چې امریکایي او افغان چارواکي وخت پر وخت په پاکستان تورونه لګوي چې طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره مرستې کوي، خو پاکستان دا تورونه بیا په کلکه سره ردوي.
د احمد الله راپور مو واورېدو. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې د سولې پروسې ته باید یوازې د ملي ګټو او د سولې د اهدافو په چوکاټ کې وکتل شي. نوموړي د دسمبر په 15مه د مشال رډیو له خبریال احمد شازمی سره د مرکې په مهال ویل چې د سولې د پروسې ارزونه باید د نتیجې په اساس وشي. له نوموړي د مرکې په سر کې پوښتل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅو ته څنګه ګوري. هغه په ځواب کې وای
تر اوسه ډیر ښه روان دی. امریکا دغه روا هماهنګ موقف او دغه رقم یو تکړه کس چې د سولې اهداف پر مخ یوسي تر اوسه پورې نه درلود. د خلیزات په وجود کې دا لري. زه ورته امیدواره یم. زما امید دی چې هم به چون خلیزات نه یوازې امریکایي دی بلکې افغان الاصل امریکایي دی، نو په افغاني یو وګړیز اهداف دلته هم لري. نو هم په داخلي اجماع کې زموږ مرسته کولای شي او هم په سیمه ییزه اجماع کې زموږ مرسته کولای شي. د دوی سفرونه سیمه ییزو هیوادونو ته ګاونډیو هیوادونو ته دا پر ځای قدمونه دي. زما امیدواري دا ده چې هغه پښتنې چې د سیمه ییزو ګاونډیو هیوادونو سره د امریکې د سولې پاړوند باندې وي هغه ته مثبت ځواب ویل شوی وي او هغه اجماع چې ضروري ده چې مطلق ضروري ده هغه د دې هڅو په نتیجه کې رامنځته شوی اوسي.
زخیلوال صاحب، تاسو د گاونډیو هیوادونو ذکر وکړی او داسې ویل کیږي چې پاکستان په دې لړ کې تر ټولو مهم رول لوبولای شي، خو که د پاکستان او افغانستان اړیکو ته راسو نو د دواړو هیوادونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې ترنګلتیا موجوده ده. ستاسو د نظر یا ستاسو د تجربې پر اساس د دې ترنګلتیا تر ټولو لوی لامل څه دی؟
یو ژور بی اعتمادي ده او دا بی اعتمادي نو یو تاریخي پس منظر لري. د یو په بل په نیت باندې شک دی په افغانستان کې. دا شک دی چې پاکستان د افغانستان په اړه ښه نیت نه لري او پاکستان کې دا شک دی چې افغانستان د پاکستان په اړه باندې ښه نیت نه لري. وخت کې چې مونږ په دغه باور ووسو په هغه کې د اعتماد فضا نشي رامنځته کېدی او د اعتماد فضا چې رامنځته نشي ښې اړیکې ډېرې بناشونی ووسي. نو هڅه به دا ووسي چې مونږ هغه برداشتونه او شکونه یو بل په اړوند باندې دغه سره لري کړو او د هغې په نتیجه کې د اعتماد فضا او د اعتماد باور فضا په نتیجه کې طبعا ښې اړیکو ته چې پا په اساسي پويګو چې څه بنسټونه باید ورته کې خودل شي په هغه بنسټونو باندې خیری کې باید آبادی شي.
تاسو په پاکستان کې نه یوازې سفیر واس بلکې د افغان ولسمشر ځنګړی استازي واس، خو تاسو په وخت کې تر بل هر وخت زیات د تورخم او ویش لار یا دروازې وتړل سوی او بلخه پر ډیورن کرښه اغزن تار لګیدل پایل سو. آیا دا تاسو د ډیپلوماسۍ نیمګړتیا و که د افغان حکومت د مشرتابه دریس کمزوري و؟
زما په وخت کې زه چې کله لاړم د اعتماد فضا هغه بدترین وضعیت کې وه. د مانه مخکې اړیکې ډېرې خراب شوې وې، د مانه وروسته آهسته آهسته د خبرو یو فضا رامنځته شوه، د تماسونو یو فضا رامنځته شوه. د اغزن تار په برخه کې بیا هم کم دولتی چارواکي چې همیشه خپل واضح موقف لرلې دی، هغه زو د افغانستان مربوطه چارواکي چې څوک مسؤل دي برخې دي مستقیما هغه خپل ځواب وای، مګر ما دا رد کړی دي. او په دې تار باندې دلته ولسونه دی خو واخوا سره ولسونه چې دی وی ژبه یو قوم سختناندی سره نږدې اړیکې لري، دا په دنیا په هیڅ ګوټ کې دا شی نه دی کامیاب شوی. نو هر څومره میلیاردونه ډالر هم چې دوی په مصرف کې دا خو اغزن تار دی چې پاخه سیمټي دیوالونه جوړ کړي، په یو ورځ کې دا ولسونه دا پورته کولی شي. د ولسونو زور هیڅ حکومت نه لري.
په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر ډاکټر عمر زاخل والو چې زمنګ د همکار احمد شاه پښتنې ځوابولې. د پاکستان امنیتی چارواکي ویل ډیورن کرخې سره د ازغن تار غزولو نیم کاری پوره کړي. په شمالي وزیرستان کې د ملیشیا ځواکونو یو لوړپوړي چارواکي کرنل شازاد پرون په غلام خان بندر کې د سیمې خبريالانو ته د ازغن تار په اړه معلومات ورکړل. نوموړي دا د دوستۍ تار یاد کړه، ویل چې د دواړو غاړو د اوسیدونکو د تګ راتګ لپاره به ځانګړې دروازې جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
عسکری چارواکو په وینا پاک افغان پوله باندې غیر قانوني تګ راتګ او د ترهګرو تلو راتلو مخه نیولو لپاره ازغنتار لګولو نیمایي کار پوره شوه، او دغه ازغنتار یا باډ لګیدو سره د امنیت وځه شوه چې د یو بل هیواد نه به دخل اندازي روکتام وشي. شمالي وزیرستان کې د اف سي ځواک اعلی چارواکي کرنل شهزاد د شمالي وزیرستان خبريالانو ته په غلام خان بارډر میډیا بریفینګ کې وویل
وو ان لیگل موومنٹ کو روکنے کے لیے بارڈر مینجمنٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے.
غیر قانوني تګ راتک د مخنیوي لپاره بارډر مینجمنٹ ضروری دی. اف سی او آرمی د غوري دا وخت کامل ول پروجیکټ فینسینګ یا ازغن تار دی چې شروع شوه او نیمایي پوره شوه، او د ازغن تار سره کله هم جوړه شوه چې نگرانی وي او یو بل خبرته د خلندازي نه وشي. نو ما وړي زیاته کړه دغه دوستانه فینسینګ یا باړ دی د پولې دواړو غاړو ته میشته پښتنو د تګ راتګ لپاره به سهولتونه جوړوي چې د دوی په تلو راتلو کې خنډ نه وي. دغه ازغن تار دوستانه دی چې یو بل خوره ته غیر قانوني تګ راتګ نه وشي. د کې به مونږه دروازې پرې دو چې دواړو غاړو ته قبایل پښتانه چې پرشتو کې تړل شوی دا غوي تګ راتګ کې خن نه وي. دا ازغن تار لګولو هرگز مطلب دا نه دی چې مونږه دواړو غاړو ته میشته د عامو خلکو تګ راتګ بند کړو. شمالي وزیرستان کې د اف سي ځواک مشر کرنل شهزاد وویل غلام خان زیرو پاینټ باندې پاک افغان بارډر ځواکونو هر دویمه او نوی فلیګ میټینګ یا ناسته کیږي، او د غلطا کسستون زرازی نو د خبرو اترو یې حل باسي. فلیګ میټینګ یا ناسته د افغانانو سره زمونږه هفته یا دوه هفته کې کیږي چې کچرته سستون زوی نو د خبرو اترو یې حل وباسو، ځکه چې ازغنتار لګیږي. افغانستان سره زمونږ تجارت روان دی او تاریخی لحاظ سره هم زمونږ ترمنځ ښه اړیکې پاتې شوې. عسکری چارواکو وویل چې قریبا 2400 کیلومتره پاک افغان پوله باندې با ازغنتار د دسمبر تر اخره پورې سرته ورسی چې د سره بغیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول شي، او دواړو اړخونو باندې با د امنیت وځه خکېدو کې مهم رول ولوبوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالی وزیرستان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي مرکزی وزیر اعظم سواتی نن لخپلې دندې استعفا ورکړې. وزیر اعظم عمران خان د نوموړې استعفا قبول کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نجیب امیر راکړي چې همدا شپه سره په سټوډیو کې ده.
د پاکستان د تحریک انصاف ګونغړی او وفاقي وزیر اعظم خان سواتی د زیارت په ورځ لخپلې دندې استعفا ورکړه. د ساينس او ټیکنالوژي وزیر پر نوموړي تورونه ول چې د اسلام آباد د پولیسو د پخواني مشر جان محمد د تبادلې تر شا یې لاس درلودلو. د دغو تورونو پر اساس د نوموړي پر ضد د پاکستان سترې محکمې ګام پورته کړو. راپورونه وایي اعظم خان سواتی د وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات نه پس لخپلې دندې استعفا اعلان کړې ده. وزیر اعظم د استعفا قبول کړې او ورته سپارښتنه کړې چې په هغه دوسیه کې چې د ښکیل د عدالت ته حاضر شي. اعظم خان سواتی په یو بیان کې ویلي د خپل اخلاقي واک د خوندي ساتلو په موخه یې وزیر اعظم ته خپل استعفا لیږلې ده، ځکه چې په داسې حالاتو کې نشي کوي خپل دنده جاري وساتي. نوموړي ویلي اوس به هغه په عدالت کې د خپل کیس دفاع په داسې حالت کې کوي چې د وزارت منصب به ورسره نه وي. د اعظم خان سواتی خلاف دوسیه هغه مهال پیل شوه چې د روان کال په اکتوبر کې په اسلام آباد کې د ده د فارم هاوس ساتونکو د ورسیر ما یوې جونګړې اوسیدونکي ووهل، ځکه چې د هغوی غوا د دوی فارم هاوس ننوتلې وه او بوټي خوړلې. کله چې نادار کورنۍ پولیسو ته شکایت وکړ او پرچای کټ کړه، راپورونه وایي چې اعظم سواتی د پولیسو مشر جان محمد له اسلام آباد بل ځای ته تبادله کړ. د پاکستان سره محکمې د دې لخپلې غاړې نوټس واخیست او د پولیسو د مشر د تبادلې پریکړه لغوه اعلان کړه. دوی دا خبره سارلې وه چې د پولیسو مشر د وزیر اعظم عمران خان په شفاهي بیان له دندې لرې کړل شوی.
دا سحر لنه هو دا مخام ترش پګو.
په لاور کې د احتسابي عدالت په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نواز سیاستوال شاباز شریف په عدالتي تحویل کې د خستو له امر ورکولو سره هغه د کورټ لکپت زندان ته استولې. د نننې اوریدنې په محل د مسلم لیگ نون غړو او پلویانو مظاهره هم وکړه چې لکبلې د پولیسو سره د خوډه پیخي هم وشوي. د احتساب ادارې وکیل عدالت غوښتنه وکړه چې ورته اجازه ورکړي چې شریف د 1500 ورځو لپاره په خپل زندان کې وساتي، خو عدالت یې خبره ونه منله. د قانوني چارو کارپوهان وایي د کورټ لکپت زندان ته د شریف لګولو معنا دا ده چې نوموړی اوس ضمانت هم کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل پر راپور کې.
دانن په لاهور کې د احتساب له عدالت بهر د مسلم لیگ نون د غړو او پلویانو د احتجاج اوازونه دي چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف اوریدلې پر مهال کاوه. پولیسو د مظاهره کوونکو د وړاندې تګ مخنیوي هڅې وکړې. د تاوتریخوالي پیښه هم وشوه او سرتیرو هغه کسان ووهل. د پاکستان ډان او جیو ټلویزیونونه وایي د احتساب عدالت د آشیانه په نوم د کورونو جوړولو په قضیه کې شهباز شریف په عدالتي ریمانډ د لاهور کوټ لکپت زندان ته د استولو امر وکړ. نوموړی د اکتوبر له 15 راهیسې د احتساب قومي ادارې یا نیب نیولی او څو ځلې د پلټنو لپاره له عدالته غوښتنه وکړه چې په خپل زندان کې یې وساتي. د ډسمبر پر 6 هم د نیب چارواکو له عدالته غوښتنه وکړه چې ورته د اجازه ورکړي چې شهباز شریف له ځان سره په زندان کې وساتي، خو عدالت د نیب غوښتنه رد کړه او نوموړی یې د کوټ لکپت زندان ته د استولو امر وکړ. عدالت شریف ته وویل چې د ډسمبر پر 14 دی اوریدنې ته حاضر شي. په پېښور کې د های کورټ وکیل او د سیاسي چارو پوه شهاب الدین خټک وایي پولیس نیب یا بل هر اداره تر یوې ټاکلې مودې زیات وخت لپاره تورن کس له ځان سره نشي ساتلی.
پولیس سره یا نیب سره یا هر یو تفتیشي اداره چې وي هغه سره اختیار وي چې هغه ملزم د عدالت په اجازت سره سمود ځان سره وساتي، د هغه د کیس متعلق معلومات وکړي. پولیس د 15 ورځو نه زیات یو ملزم ځان سره نشي ساتلی
شریف د مالی چارو ټول تفصیل د هغه د مالیه یا ټیکسونو په کاغذ نو کې موجود دی او دا چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې نوموړي دی لخپلې ګټې یا تنخواه زیاتې پیسې لګولې وي. خو د نیب وکیل وارث علي جنجوال عدالت غوښتنه وکړه چې شریف دی تر 1500 ورځو ورس پاره چې تفصیلي تحقیقات ورڅخه وکړي. شاباش شریف په قامی اسمبلی کې د اپوزیشن مشر هم دی. پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان قوانین د پارلمان غړو ته لګرفتاری یا زندانی کېدو څخه استثنا ورکوي او کنه؟ د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي استثنا یوازې په ځینو موضوعاتو کې وي، او دا چې د نیب واک پراخ دی نو ځکه هغه د پارلمان غړي هم نیولای شي.
که شاباش شریف وي او کبل څوک د اسمبلی ممبر وي، او په نیب په لار کې هغه څه استثنا نه ده حاصله، هغه به ارتيږي هم سم کیږي اور بیا د جیل ته هم کی البته کدی دوران کې د اسمبلی اجلاس هغه فیصله هغه ته پیښ کی.
د مسلم لیگ نون سیاستوال شاباش شریف پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. نو موړه په 2014 زیږیز کال کې په انتخاباتو کې د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې تر اکثریت ترلاسه کولو وروسته د پنجاب اعلی وزیر وو، خو د غلی په تورونو د ورور نواز شریف تر نااهلی وروسته د قامی اسمبلی پر څوکۍ منتخب شو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلسنی مو بجو
تان دهلی
پیاونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دوه بجو
د ځوانانو غږ
په دوه بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د کوارټ یو عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ د نیول شو غوړو د خوشی کولو حکم ورکړی. د عدالت تر حکم وروسته دغه کسان خلاص کړی شوی دی. د غورزنګ دغه 12 غړي پولیسو د ډیسمبر په لومړۍ نیټه هغه مهال نیولی چې کله یې په خپل یو نیول شوی ملګری ولایت پریدي د خلاصولو لپاره احتجاج کوو. پولیس وایي چې دغه کسانو د 1340 د پی خلاف ورزي کړې و، او د دې د هغه د پد چې لمخې څوک اجازه نه لري چې راغون شي او احتجاج وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بنگش پر راپور کې.
دا غریق د کوار جیل سره نږدې د احتجاج په شمول ګڼ شمېر تورونو کې 15 ورځې وړاندې نیول شوي وو. په اړه د نیول شوي کسانو وکیل علي خټک ویل چې دوی په عدالت کې د انتظامی له طرفه په نیول شوي کسانو اف آی آر کې لګولې شوي تورونه رد کړي، او د وکیلانو اوریدنې نه وروسته عدالت د ټولو نیول شوي غړو خوشي کولو امر کړی.
او نن د 12 کسانو بیل پټیشن موو شو، مغه ولا اډیشنل سیشن ججون کو هارت سره مغه کینن ارګومنټس وو. هغه کې مو موقف دا و کنه چې د کوم پولیس کاروایی کړی دا د ډیپټی کمشنر لیټر وو، دا کمپلیټلی الیګل وو، دا پریمپټیو میجر وو د پروینشل ګورنمنټ ولا منظور پښتین ولا پروټیسټ چې کوم آن ګراوند نو مغه شاپ کنه د پاره چې کوم کې ډیر بیګونا کسان ځان سره نیولی وو، دوسرا پولیس ولا دوسرا بیگونا کسان هم نیولیو. نو ایڈیشنل سیشن جج ون صاحب مجھے لگتا موقف تسلیم کو اور دا ٹول کسان دی دا ضمانت بندے رہا کو ضمانت منظور کو دا ٹولو کسانو والا
پدی محل د خوشکیدو نه پس د پختون ژغورنې غورزنګ یو فعال غړی عبد الله ننګیال ویل چې د دوی مبارزه د پښتنو حقوقو د پاره ده. زولنی او زندان د دوی د لارې خنډ نشي جوړیدي. دا سلسله به تر هغه دوام لري تر څو چې پښتنو ته خپل حق نوي ترلاسه کړي.
موږ دنیا ته دا ښکارا کړه چې موږ یو ملګری په جیل شي، موږ 12 نه موږ 15 ملګری جیل ته تیار یو، خو ملګری ګوښه نه پرېږدو، او ان شاء الله دا قربانۍ په طریقه پورې ورکو چې تر څو مو پښتانه سیال کړی نه په دې ملک شه مشتا برابر حیثیت نه ملاو شوی، سیالي نه ملاو شوی. دغه جیلونه او دغه کیسه دغه اتکنډه یموجا نو سره کمزورې کولای شي. یموجا نه احتجاج لا کړو، موږ نه روډ بلاک کړو، نمو تقریرونه کړیو.
یاد دی وی چې د پښتون ژغورنې غورزنګ 12 غړي د دسمبر په ډومبې نیټه پولیس هغه وختونی ول کله چې دوی د درادم خیل نه درې میاشتې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي ولایت حسین اپریدی نیولو په ضد کوار جیل مخې ته د پرلت اعلان وکړ، او جیل سره نږدې د احتجاج په غرض یو ځای شول. د پولیس یو چرواکي د نوم نصر غندوالو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شویو کسانو په کوارټ کې د دفعه یو سلسله سلوختم عملی کېدو باوجود هم احتجاج وکړ، او مرکزی سړک کې د احتجاج په توګه ټریفیک د پاره وتړلو. د حکومت په ضد نری وهلې او د حکومت په ضد د خلکو را پرولو هڅه یې وکړه. ولې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو دا تورونه رد کړي او وایي چې د کوارټ انتظامیه دوی د جمهوری او آئینی حق یعنی د پرم نه احتجاج نه هم لري ساتل غواړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لا پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تا تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې 15:30 بجې شوې دي ل اسرار علم مومند د خبرونو لنډی سورو
نن په اسلام آباد کې د پاکستان وچور وزارت ویاند محمد فیصل په خپل خبری غونډه کې ویل چې امریکا سره د مذاکراتو پیل یو ښه آغاز دی خو مذاکرات د څراغ ورکړې پر اساس نه دي. محمد فیصل د څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد نن له پاکستانه ستون شو. د پاکستان پوځ پښتون ژغورنې غورځنګ ته خواست کړی چې له داسې حده تیر نه شي چې بیا ریاست د خپلې عملدارۍ قایمولو لپاره په ګامونو پورته کولو مجبوره شي. نن په پینډۍ کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د پوځ متوازی څانګې مشر میجر جنرال اسیف غفورو دغه څرګندونې وکړي. د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی ته د هغې د تعلیمي خدماتو له کبله نن د هاروارد پوهنتون لخوا لیټسمن جائزہ ورکل کیږي. دا جائزہ هغه رهبرانو او موجدانو ته ورکل کیږي چې په ټولنه کې یې مثبت بدلون راوستوي. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولسی جرګې د انتخاباتو ټولې رائے باطل اعلان کړې. د کمیسیون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړ او ویل چې دغه انتخاباتو په اړه د ورسېدلو په سلګونو شکایتونو پر اساس دغه پریکړه کړې. د ایران سرکاري ټلویزیون رپورټ ورکوي چې نن د دې هیواد په بندري ښار چابهار کې به 14 لږ تر لږه درې کسان وژل او یو شمېر یې چوبل کړي. لا هم د 14 علت نه دی معلوم. او د پاکستان او نیوزیلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن د آخري ټیسټ میچ په دریمه ورځ نیوزیلینډ په خپل دویم اننګز کې تر دې د مده 4 وکټو په تاوان 240 رنونه جوړ کړي. نیوزیلینډ په خپل لومړي اننګز کې 240 او پاکستان 348 رنونه جوړ کړي. د سیریز یو میچ نیوزیلینډ او یو پاکستان ګټلې. دا میچ په ابوظبي کې روان دی.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې اسرار مومند وړاندې کوله. اوس هم ورزو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان رسنیو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي. دغه رسنۍ سرایزیر لوستي دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارېیې کې وایي یو خوا د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر وایي په ملک کې هیڅ اقتصادي بحران نشته ځکه چې برآمدات زیاتېږي او په کرنټ اکاؤنټونو کې خساره کمیږي. نو بل پلو د اقتصادي ماهرینو وینا ده چې اقتصادي صورتحال سم نه دی. د ډالر نرخ ورځ په ورځ بره روان دی. نو باید چې حکومت صحیح معاشي صورتحال خلکو ته په ډاګه کړي. ادارې وړاندې وایي وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دته د ډالر د نرخ سیوا کېدو د میډیا په ذریعه پته ولګی ده. نو د دې صورتحال نرستو د اقتصاد د کېدو ضرورت دی او وزیر اعظم عمران خان لا په اقتصادي معاملاتو خپل گرفت مضبوطه ولوي. ادریا اخر کې وایي د خزانه د وزیر لپاره اقتصادي حالات سمول دی یو چیلنج نه کم نه دی او په حکومت د ټولو لوی تور د دوی د سلو ورځو حد بندي کول دي. او د مخالفو ډلو وینا ده چې دا ډیډ لاین چا هم په حکومت باندې نه دی لګولې. حکومت په خپل ځان لا سلو ورځې ټاکلې وي. نو اوس هم وخت دی چې حکومت خپل اقتصادي پالیسي سمې کړي او په دې صورتحال باندې قابو ومومي. جنگ ورس پڼ خپل ادریا کې وایي په دنیا کې د جمهوریت ملکونو دا دستور دی چې پارلیمان او نورې کمی ادارې په خپل حدودو کې کار کوي او بیا په داسې ملکونو کې حکومتونه خپل عیني مودا هم په خجان تر سره کوي. ادارې وایي نن په پاکستان کې هم جمهوریت قائم دی او د دې غوښتنه ده چې په ټولو قومي مسلو د حکومت او اپوزیشن ترمنځ اتفاق پیدا کړي شي او دارنګ په قانون سازی کې هم د مخالفت پر ځای د سوچ او د پوهې لار خپل کړي شي. ادارې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان کوم د آرډیننس په ذریعه د قانون سازی خبره کوي دا بيخي سم نه ده ځکه چې یوازې په ایمرجنسی کې خپلول کیږي او بیا په جمهوری ټولنو کې پارلیمانی فیصلو ته اهمیت تر لاسوي. ادارې اخر کلی کې ګټه بپدې کې وی چې پارلیمان او جمهوریت مضبوط وي. نو کوم چې هم فیصله کیږي باید چې د پارلیمان په ذریعہ وکړي شي او د لړکې په کار د چې خپل منځي تاو تریخواله ختم کړي شي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډن خپل ادارې د امریکایي استاذي زلمی خلیلزاد د پاکستان په دوره باندې لیکلي او وایي د دې هیواد د چارواکو سره د منطقې د امن او په خاص توګه په افغانستان کې طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خبرې کړي. ادارې وایي د نوموړي دا سفر په داسې وخت کې دی چې یو ورځ دوه مخکې امریکایي صدر ډونالد ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نوم خط کې افغان طالبانو سره د مذاکراتو لړکې مرسته غوښتې وه چې پاکستان یې مثبت جواب ورکړي. ادارې اخر کې وایي خلیلزاد په دې دوره کې د دې ترڅنګ د پاکستان او امریکا ترمنځ په ګڼ اړخیزو تعلقاتو اهم خبرې وکړي. نو وزیر اعظم عمران خان چې لاول لګیا دی په خط تعلقاتو باندې زور راوړي. نو یورپی یونین او امریکا دوه هم کاروباری شراکت دار دی او پاکستان ته دا وخت داسی قوت سره د تعلقاتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخنې نړیوال سازمان د ماشومانو د اعدام کولو په موضوع راپور خپور کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د فوټبال د ښځینه لوبغاړو د زورونې او د دې د پلټنو په اړه مقاله لیکلې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي دراورو. د بخنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې که څه هم د نړیوال قانون تر مخه له 13 کلونو کم کسان نه پدار کیږي، خو بیا هم ځینې ملکونه په بیلابیلو جرمونو کې ککړو ماشومانو ته د مرګ سزا ورکوي. سازمان په دغه هیوادونو غږ کړی چې د نړیوال قانون خلاف ورزي دي نه کوي. امنیسټ انټرنیشنل له 1990 څخه تر 2013 میلادي کال پورې په 10 هیوادونو کې د ماشومانو د اعدامولو د 143 کیسونو لیست جوړ کړي. په دې کې د چین، ایران، امریکا، سعودي عرب او پاکستان په ګډون 10 هیوادونه شامل دي. د رپورټ تر مخه یو شمېر هیوادونو وروستو د ماشومانو په اړه په خپلو قانونونو کې بدلون کړی دی. په رپورټ کې راغلي دي له 1990 را په دې خوا تر ټولو زیات یعنی 96 ماشومان په ایران کې اعدام شوي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان چارواکو د هیواد فوټبال ملي ټیم د ښځینه لوبغاړو لخوا د ټیم په مشر او نورو چارواکو د جنسي زورونې د تورونو پلټنې شروع کړي. ورځپاڼه لیکي د دې قضیې د رامخته کېدو وروسته د ټیم سره مرسته کوونکي کمپنۍ هم خپلې مرستې بندي کړې او ویلي دي چې په قضیه کې داسې ثبوتونه په لاس ورغلي چې ترې جوتیږي په دغو پیښو کې له اخلاقي حدونو سرغړونه شوې ده. ورځپاڼې د مرسته کوونکي کمپنۍ مشر الان واد نیلسن لخلي لیکلي د دې ثبوتونو وروستو په ټیم د مرستو د بندولو بغیر یې بل لار نه لرله. د ورځپاڼې تر مخه د افغانستان د فوټبال ملي ټیم امریکایي مشر کلی لینسی د تور لګونکو لوبغاړو سره کلک ملاتړ ښودلی. نوموړی په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د فوټبال زنانه لوبغاړي د خپل وطن سره مینه لري او په دې هوډ لوبه کوي، خو دوی په ذهني، جسماني او جنسي توګه زورول شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی خالد پوپل د ټیم په چارواکو تور لګولې چې د روان کال په مارچ کې ځینې لوبغاړي د لوبډلې د ځینو چارواکو لخوا په جنسي توګه زورول شوي دي. رویټرز خبر ایجنسی په پاکستان کې د یو شمیر بهرنیو مرستندوی ادارو د کارونو تړل کېدو په موضوع لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي د امریکا خارجه وزارت او ځینې غربي ډیپلوماټانو د پاکستان حکومت په دې اقدام خفګان ښودلی دی. د لیکنې تفصیل له هارون باچاورو.
رویټرز خبری ایجنسی د دوه غربي ډیپلوماټانو په حواله وایي د پاکستان له لوري د 13 مرستندوی سازمانونو د وستلو اقدام بعد هغه هیواد د 1 لس میلیونو وګړو ژوند اغیزمن کړي. د ډیپلوماټانو زیاته کړې ده په داسې حال کې چې د جنوبي اسیا دغه هیواد د تعلیم او صحت په برخو کې خلکو ته د خدمتونو رسولو په لړ کې له ستونزو سره مخامخ دی. د اکشن ایډ په نوم یو سازمان 13 اونۍ وویل له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت ورته نور د کار کولو اجازه ورنکړه، دوی خپل دفتر تړي او کارمندان فارغوي. د امریکا د خارجه چارو وزارت د بهرنیو مرستندوی ادارو د تړلو د پاکستان حکومت پر اقدام خفګان ښودلی. د وزارت په خبره لکاره منکل شو د 13 سازمانونو کلونه په پاکستان کې کار کړي، د هغه هیواد زرګونه وګړو ته روزګارونه ورکړي او د عامو خلکو د ژوند ښه کولو لپاره هلې ځلې کړي دي. د پاکستان د داخله چارو وزارت تایید کړی چې د 13 غیر سرکاري ادارو د کارونو بیرته پیلولو درخواستونه یې رد کړي دي. وزارت په دغه اړه له نور تفصیل ورکولو ډډه کړې. مرستندوی سازمانونو او غربي ډیپلوماټانو ویلي د پاکستان حکومت د دغه ادارو د کارونو تړلو د غوی د اپیلونو د ارزونې په چارو کې له شفافیت کار نه دی اخیسته. یو غربي ډیپلوماټ د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ایجنسی ته ویلي د تاسف وړ خبر ده چې پاکستان پرته له دې چې کوم قانع کوونکې دلیل راوړي خپل 1 لس میلیونه وګړي له بهرنیو مرستو محروموي. لیکن وایي د پاکستان خارجه وزارت د 13 نومبر میاشتې پر 15 ویلي وو چې د بهرنیو ادارو په اړه د حکومت پالیسۍ د ولس د پرمختیا له ضرورتونو سره په سمون کې دي او دا چې اسلام آباد د خارجي ادارو مرستو ته د قدر په سترګه ګوري. لیکن کاږي د پاکستان حکومت تیر کال 20 نړیوالو ادارو ته په هغه هیواد کې د خپلو کارونو تړلو وویل چې ورڅخه 13 دغه اقدام پر ضد له حکومت سره اپیلونه جمع کړل. لیکن زیاتوي په پاکستان کې له کاره منکړل شو له بهرنیو ادارو څخه اکثرو یې د خلکو د بشري او جمهوري حقوقو په برخو کې فعالیتونه کول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پاکستان دوه پخوانی وزیر اعظمانو ټینګار کړی چې د احتساب پیمانه او معیار باید د ټولو لپاره سم وي. د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد اقان عباسی پرون په راولپنډۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې په هیواد کې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی او دا چې اپوزیشن مشر شهباز شریف سره د احتساب په نوم روان چلند د پارلماني روایتو خلاف دی. بلخوا پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند سیاستوال راجا پرویز اشرف مشال ریډیو ته ویل چې د احتساب عمل باید شفاف وي او ټول باید په یوه تله وتلل شي. د پاکستان حکومت وایي د احتساب عمل ته ژمن دی او د احتساب ادارې په چارو کې مداخله نه کوي. پامیر ساحل نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون سیاستوال شاهد خاقان عباسی دا وکړی دا چې په هیواد کې جمهوریت له خطر سره مخامخ دی. نوموړی د دسمبر پر 15مه د راولپنډۍ د خبریالانو په مرکز کې خبری غونډې ته په وینا کې له اقتصادي ستونزو واخله تر احتساب پورې پر یو شمیر موضوعاتو خبرې وکړې او پر حکومت یې انتقاد وکړ. عباسی وویل چې په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف د احتساب په بی اساسه تورونو ځورول کیږي او بندي شوی دی چې د پارلماني دود خلاف کار دی.
پاکستان کی جمہوریت لگواخ سر مخامخ تے پا یو ہیواد کی چے دا اپوزیشن مشر نیول کی گی ورباندے حص طور نوی حص نوی ثابت شوی او دا پلٹنو پنم دو میاشتی بندی کی گی تاس یو گو رئی چے پر یو چا چے دا قتل طور وی اغا دا پلٹنو لپارا لس ورزی پولیس تسپارل کی گی نو دا سی حالات چے تاس پیدا کڑی او حص سوک ورباندے حص نوائی نو دا سی ڈول انصاف تے دا کم قسم جمہوریت تے دا کم پارلیمانی روایت تے دا اغا پختنی دی چے دا پاکستان اولس یہ جواب پواڑی
یہ وہ سوال ہیں جن کے جوابات پاکستان کے عوام مانگتے ہیں.
په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف دا محل د درغلیو په قضیه کې بندي دی او د احتساب اداره ورڅخه پلټنی کوي. هغه پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. هلته د پاکستان بل پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند یو سیاستوال راجا پرویز اشرف بیگا مخستن مشال راډیو ته ویل چې د احتساب معیار او پیمانه باید د ټولو لپاره مساوي او یو ډول وي.
احتساب جمهوری یا ناجمهوری نه وي، دا باید شفاف عمل وي او له هر چا سره باید مساوی برخورد یا چلن وشي. زمونږ هم دا هیله ده چې ټولې قضیه دې په انصاف وسیړل شي او د ټولو تورنو کسانو د قضیو سیړلو لپاره باید یو ډول پیمانه وي.
د اپوزیشن د دوو لوی ګوندونو د سیاستوالانو د داوو او تورونو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت له یو شمیر وزیرانو او مخکخانو سره رابطه وکړې خو بریالي نشو. البته وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر 9 د خپل حکومت د لومړۍ درو میاشتو پوره کېدو په مناسبت غونډې ته په وینا کې ژمنه کړې وه چې په هیواد کې به د احتساب او اصلاحاتو بهیر ته دوام ورکوي. د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري په بیا بیا ویلي چې د احتساب قومي اداره یا نیب خپلواکه ده او دا چې حکومت د سیاستوالانو پر وړاندې د درغلیو په قضیو کې بې طرفه دی.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان وایي باید حکومت او د ټولنیزو رسنیو مالکان د رسنیو په اړه د څه قسمه تګلارو په جوړولو کې د سوشل میډیا کارونو ته هم برخه ورکړي. دوی دا خبرې پرون وروسته له هغو مشال ریډیو ته کړي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فیسبوک په چارواکو ټینګار کړی چې په رسنیو کې د جعلي خبرونو او تشدد د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د اصرار مومند په دې راپور کې.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان وایي حکومت او سوشل میډیا چارواکو ته پکار دی چې په ټولنیزو رسنیو کې د دروغو خبرونو، تشدد او نفرت خورونکو موادو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه تګلاره جوړه کړي. د رسول هغو ده چې د نهه پوره زو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فیسبوک له چارواکو سره په ملاقات کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې د یادو کارونو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. خو په اسلام آباد کې د پاکستان ډیجیټل رائټس په نامه سازمان چې د انټرنیټي حقونو لپاره مبارزه کوي د دې مشرې نگهداد د شروع پورزو مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت لخوا دغه کار یوازې د فیسبوک چارواکو ته سپارل سم کار نه دی.
جو فیک نیوز چل رہی ہے یا جو تشدد ہے یا جو نفرت انگیز مواد ہے یا
پرٹولنیسو رسنیو کی دروغ خبرونو تشدد او نفرت خورون کو موادو د مخنیوی ټول اختیارات د ټولنیسو رسنیو مالکانو ته ورکول سم خبره نه ده، ځکه چې دا لوړاندې دومره طاقتوري کمپنۍ دي نو کتا ورته نور اختیارات ورکړل نو بیا خو به د ټولنیزو رسنیو د کارونکو ایس اختیارات پاتې نشي. نو د څه قسمه میکانیزم جوړول لپاره باید حکومتونه د ټولنیزو رسنیو مالکان او کارونکي په ګډه د بشري حقوقو پر رڼا کې تګلاره جوړ کړي.
نگهدات وایي د ټولنیزو رسنیو کارونکي باید د هر قسمه انټرنیټي پالیسیو په جوړولو کې شامل کړل شي، ځکه چې دا تګلارې اهم د دوی لپاره جوړیږي. نوموړي وایي باید د فیسبوک مالکان د دې رسنۍ د کارونکو د اظهار د ازادۍ، معلوماتو ته د رسایي او د دوی د رازونو د پټ ساتلو په ګډون د نورو حقونو خیال وساتي. نوموړي وایي که د ټولنیزو رسنیو د کارونکو اکاونټونه بندیږي یا یې پوسټونه له منځه ځي نو حکومتونه باید ځواب ورکړي، ځکه چې دا د دوی آئینی حق دی. زیولا همدر چې په ټولنیزو رسنیو یې د ایمفل څېړنه کړې وایي چې د ترهګرو او مجرمینو په ګډون ډېری خلک چې د خپلو ناوړه کارونو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي باید پر ضد یې حکومتونه کاروي وکړي. خو د په خبره په دې ترس کې باید د هغو ټولنیزو فعالانو مخه ونیول شي چې د حکومت په ناسمه پالیسیو نیوکې کوي.
زموږ همیشه داسې کتلې دي چې کله هم داسې قسم حکومت ګامونه پورته کړي نو چې کوم غلط خلک دي هغوی ته یو سل صحیح خلک یا چې کوم معاشره کې هغوی مثبت رول ادا کړي یا تعلیم یافته خلک دي پوه خلک دي هغه خلک دي همیشه نیولې دي که هغه د بیا ګرستل شو چې هغه د هغه د یکي یکي مخالفینو ترګټ کړي دي ډېر داسې د سوجستس په نوم باندې داسې خلکو په نوم باندې سیاست سیاستدانانو په نوم باندې چاهیته خبرو هم نه دي هغوی نه کوټر یوز کړي نه فیسبوک د هغوی اکاونټس په نوم باندې چې کوم نه
مشر ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان له حکومتي چارواکو سره هم خبرې وکړي خو بریالي نه شو. البته د نهې پوره زو په اسلام آباد کې د فیسبوک له چارواکو سره په ملاقات کې وزیر اعظم عمران خان وویل فیسبوک چې ډېرې کارونکي لري کولی شي چې د هغو هلو ځلو مخه ونیسي چې د دوی ټولنې او ټولنیزو اقدارو ته خطر جوړوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د مدنیت وزیر پرون د تحریک انصاف د صوبایي حکومت د سلو ورځو د کارکردګۍ حال خبریالانو سره شریک کړ. ډاکټر امجد علي ویلي چې د مدنیت رئیسټو لپاره یې جدید نظام په ځای کړی. نوموړي زیاته کړه چې په مجموعي توګه 9% مدنیت معلوم کړل شوی دی. نور حال د غلام غوث پر راپور کې
د مدنیاتو صوبایي وزیر ډاکټر امجد علي د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبایي حکومت په لومړی سلو ورځو کې د درنګونو په څنګه کې د صوبایي حکومت آمدن 15 کروڑ روپۍ زیات شوی دی او د مدنیاتو معلومولو لپاره نوې جدید نظام هم عملی کړی دی.
په 100 ډیز کې تقریبا 5 کروڑ روپے ریوینیو مونږ سیوا کړه. لایسنسینګ اتارټی منرل مایټ ټایټلز کمیټي هغه تقریبا 68 درخواستونه چې دی هغه ته 68 ماینز چې دی نو هغه ګرانټ کړه. 60 چې دی نو هغه ان شاء الله سبا وشي. د دین علاوه منیجمنت انفارمیشن سیستم مونږ متعارف کو دا غي سره به الیګل ماینینګ ختم شي. دا غي نه علاوه کډیسټل سیستم چې دا صرف یورپ کې او خاص کر په کینیډا کې او استرالیا کې متعارف ته الحمدلله هغه مونږ متعارف کو په ټول پاکستان کې دا په اول ځل باندې.
صوبایي وزیر امجد علي زیاته کړه چې په زمشوي قبایلی ضلعو کې هم ډیر قیمتي مدنیات دي او د قبایلی ضلعو په شمول په ټوله صوبه کې تر دې دمه یو کم 10% مدنیات معلوم کړی شوی دی.
ممنی جنسے ته زلړم په ممنی جنسے کې ډیر زیات پټنشل دی. باقي کې ډیر قیمتي منرل دی، پای کې قیمتي ماربلز دی، پای کې نفرایټ دی، پای کې ډیر قسم اقسام چې دی هغه منرل الته کېشته. نو ان شاء الله دغه ایکسپلوریشن به مونږ کوو. د اوسه پورې 29% په کے پی کې شوی دی، 71% چې دی هغه باقي دی. دغه د پته مونږ دا کډیسټل سیستم متعارف کوو ان شاء الله. په دې باندې به چې دی دا باقي 71% چې دا میپینګ وشي.
د مدنیاتو د صوبایي محکمې ډایریکټر جنرال منتظر خان مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا په 15 ضلعو کې د سرو زرو درنګونه د ځمکې سرته ډیر نږدې پراته دي او په خوانیو قبایلي سیمو کې هم ډیر په لویه کچه قیمتي مدنیات دي.
پورا پنز ڈسٹرکس کے خو گولڈ پروت دے لکھا گا پلیسر گولڈ دے اگر سڈے گنگ میں گنگ نہ واڑی اگر تقریباً دسما کے پسار پروت دے دا ہری پور دے سوابی دا چار سدا دا کوہاٹ دے او کرک دے 16 ملین کیرٹس چی دے نو دا خو صرف شموزو کے دگا دے جی ایمرلڈ دے ٹرائبل ایریاز کو ٹول شتا دے لک کاپر شتا دے نیفرائٹ شتا دے آئرن اور دے نو ٹول تقریباً شتا دے جو سمرا مائنل پا دنیا کے پیدا کی گی
پا خبری کانفرنس کی وویل شو چھے صوبائی حکومت با دا مادنیاتو دا زر تر زر رویستل دا پارا پا پالیسو باندی کار کوی چھے زر تر زر صوبائی حکومت دا قدرتی زیرمو گٹا ترلا سکڑی غلام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا سولے پر لو
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
په افغانستان کې هغه ماشوم چې د وړو کې میسي په نوم مشهور دی کورنۍ وای چې په سیمه کې د بدامنۍ پیښو دې ته مجبور کړی دی چې وطن پریږدي وړو کې میسي او کورنۍ یې له اے ایف پی خبری اجان سره خبرې کړې چې مهم ټکی دروړو مرتضی احمدی د لوبغاړي میسي سره د مینې لقبل په 2018 کال کې د پلاستیک له کڅوړې د هغه جوړ کړی شرط پتن کړ او ویډیو او عکسونه یې په ټولنیزو او نړیوالو رسنیو کې مشهور شو میسي د نړۍ په سطح د فوټبال مشهور لوبغاړی او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف د خیرخېګړې سفیر دی نوموړي په 2018 میلادي کال کې په قطر کې له خپل مینوال ماشوم مرتضی سره ولیدل او په خپل لاسلیک کړی شرط او یو فوټبالي ورته ډالۍ کړل مرتضی احمدی د افغانستان د غزنی ولایت د شیعهګانو د سیمې جاغوري استوګن دی په وروستیو کې له جاغوري د طالبانو د برید په ترڅ کې 4000 کورنۍ بې ځایه شوې د مرتضی کورنۍ هم په دوی کې شامل و دوی اوس په کابل کې د کرایا په یو کور کې اوسیږي له جاغوري د تخت په محل ورڅخه د میسي ورکړل شوې شرط فوټبال او د کور نور سامانونه هم هلته پاتې شوې دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د تازه راپور لمخه سکل 300000 زیات افغانانو د بدامنۍ لوري لخپل کورونو بے ځای شوی دی په دې کې 85% ماشومان دي چې مرتضی هم پکې شامل دي د وړو کې میسي یا مرتضی مور شفیقی اے ای پی خبری ایجنس ته ویلي د زوی شهرت ورته ستونزې پیدا کړي طالبان یې د زوی پسې ګرځي او ان په کابل کې هم ورته خپل بچي خوندي نخکاری شفیقه وای خلک ګومان کوي چې میسي بچي او کورنۍ ته پیسې ورکړي دي د مرتضی پلرنۍ سیمه جاغوري افغان ځواکونو بیرته د وسلوالو له منګولو پاک کړي خو شفیقه وای بیرته تلو تزره نخ کوي او بیا طالبان د دوی په سیمه يرغل وکړي د مرتضی یا وړو کې میسي کورنۍ په 2018 کال کې پاکستان ته تللی و او هلته په کم خوندي هواد کې د پناه غوښتنه هم کړې و خو د پیسو تر خلاصې دو وروسته بیرته خپل وطن ته ستنې شوې وو وړو کې مرتضی اے ایف ای خبری ایجنسی ته ویلي غواړي چې د میسي څخه تر لاسه شوی شرط او فوټبال ورته بیرته ملو شي او بیا فوټبال وکړي همدارز غواړي چې له میسي سره وګوري او هغه میدان ته لاړ شي چې هغه پکې لوبيږي
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په خوست کې د دسمبر په 15مه د رضاکارانو نړیواله ورځ ونمانځل شو په غونډه کې ویناوالو رضاکارانو او رضاکارا فعالیتونه د ټولنې د لوړ کلتور او د خلکو د ملي او بشري احساس ښکارندوی وبلل ویناوالو ټینګار لرو چې دولت مدني ټولنه او لوستي کسان دي په ګډه د رضاکارانه فعالیتونو د تنظیم او ترویجولو لپاره کار وکړي نجیب الله الوخیل د نور تفصیل سره
د خوست چارواکو له رضاکارانو غوښتنه وکړه چې د نورو ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ دي په ټولنه کې د ځینو ناسمو دودونو او نشئی توکو د کارونې په مخنیوي ښوونځیو ته د ماشومانو په هڅونه او همدارنګه د سوله ییز فکر په خورولو کې خپله ونډه پراخه کړي دوی د چهارشنبه په ورځ په خوست کې د ډسمبر 15مې یاد رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې دا هم وویل ولایتي اداره چمتو ده چې په ټولنیزو برخو کې رضاکارانو ته د فعالیتونو د لازمو شرایطو په برابرولو کې همکاري وکړي. د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګل چې د ځایي ادارې په استازیتوب په دې غونډه کې خبرې کولې وویل،
وینه موږ مخکې غوښتنې وکړې چې د ناوړه ناسمو دودونو په برخه کې، د سولې د ټینګښت په برخه کې، د نشه توکو د مخنیوي په برخه کې، د پوهنې د غوړېدا په برخه کې دوی ګټور تمه موندلی شي.
د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی وویل چې د رضاکارۍ کلتور په افغانستان کې اوږده مخینه لري، خو په وروستیو کلونو کې د برخې یو څه زیان لیدلی دی.
رضاکاری د ټولنې د بهبود د پوره وي رضاکیا خبره ده، د ټولنې د ترقۍ د پوره وي، په ټولنه کې د ستونزو د هواري د پوره وي. رضاکاری
په تېره یوه نیمه لسیزه کې موږ تاسو ته پریمونه مرسته راغلی، موږ تاسو رضاکاری، موږ تاسو هغه د داوطلبۍ چې په خپله خوښه مو کوم کورونه کړل، هغه روحیه په موږ کې لږه مړه کړه.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت ویل چې له مرکز سربیره باید په ولسوالیو کې هم د رضاکارو ډلې جوړې او په دې توګه قرار قرار د رضاکارۍ دود په اساسي ډول خور شي.
په هر ولسوالۍ کې موږ باید د رضاکار ځوانانو کاخویان دي کوم موږ یو ډله ځوانان ولرو تر څو پورې رضاکار کرنه دوی په خپله ترسره کړي.
په خوست کې د انفرادي اشخاصو او ډلو ترڅنګ یو شمېر ټولنیز او ښوونیز مرکزونه هم رضاکارانه فعالیتونه ترسره کوي. د خوست د لنکن مرکز مسؤول جاوید خان وایي چې
د رضاکارانه کارونو په بخش کې موږ ډېر زیات کارونه ترسره کړي دي، لکه شاګردانو ته وړیا تدریس د کمپیوټر او د انګلیسي په برخه کې، د دې نه علاوه د ښار د صفایي، د نیالګیو د کینولو، د دې سره په څنګ کې په ژمي کې د غریبو کورنیو لپاره د جامو راټولول.
رشید الله همدرد هغو ځوانانو له ډلې و چې رضاکارانه فعالیتونه یې وستایل شول. نوموړی وایي
پروژه کې اوستر عید دی پوره تقریبا د سلور نیم سوه کورنیو سره موږ او نورو ځوانانو د تجارو خلکو څخه هم پیسې ویته ټولې کړې او په دوی مو وویشلې. تقریبا تر شپږ نیم سوه اووه نیالګي مو کېنولې دي چې هغه نیالګي اوس هم زموږ د نظارت او ستنې لاندې دي.
په خوست کې د یاد لمانځغونډې ګډونوالو ویل کچېرې په ټولنه کې د رضاکارانو فعالیتونه ښه تنظیم او منسجم شي او د هغوی د هڅونې او تشویق لپاره ځانګړي برنامې پلي شي، نو د نورو نړۍ په شان به افغاني رضاکار هم محسوسې لاسته راوړنې ولري او هغه ټولنیز فعالیتونه چې په ټولنه کې د بېلابېلو لاملونو د لاسه زرن او خنډ سره مخامخېږي، د رضاکارانو لخوا د ممانعتونو پرته په ښه ډول ترسره کېدلی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شیبو تر رسیدلی او د اسرار علم مومند د خبرونو لنډی زورو.
نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد فیصل په خپل اونیز خبری غونډه کې ویل چې له امریکا سره د مذاکراتو پیل یو ښه آغاز دی، خو مذاکرات د سراکړې ورکړې پر اساس نه دي. محمد فیصل د څرګندونې پر داسې وخت کړی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن له پاکستانه ستون شو. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې مشر نن په پینډۍ کې د یوې خبري غونډې پر مهال پښتون ژغورنې غورځنګ ته خواست وکړ چې له داسې حد تیر نه شي چې بیا ریاست د خپلې عملداري قیمولو لپاره په ګامونو پورته کولو مجبور شي. پښتون ژغورنې غورځنګ دا غوښتنه هم لري چې د پښتنو پر ځمکه د بدنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړي شي. د تعلیم مبارز ملال یوسفزی ته د هغې د تعلیمي خدماتو له کبله نن د هارورډ پوهنتون لخوا پلیټسمین جایزه ورکړل کیږي. دا جایزه هغه رهبرانو ته ورکړل کیږي چې په ټولنه کې یې مثبت بدلون راوستی وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو ټولې رایې باطل اعلان کړې. د دې کمیسیون غړو دغه اعلان نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړ. ویل چې د دغو انتخاباتو په اړه د اوررسېدلو په سلګونو شکایتونو پر اساس یې دغه پرېکړه کړې. د ایران سرکار ټلویزیون رپورټ ورکوي چې نن د دې هیواد په بندري ښار چا بهر کې په می 14 لږ تر لږه درې کسان وچلي. تر دې دمه د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او په بوجوبۍ کې د پاکستان نیوزیلینډ ترمنځ نن د اخري کرکټ ټیسټ میچ په دریم ورځ نیوزیلینډ په خپل دویم اننګز کې تر دې دمه د څلور وکړو په تاوانو 252 رنځونه جوړ کړي. نیوزیلینډ په خپل لومړي اننګز کې 244 او پاکستان 348 رنځونه جوړ کړي. د سیریز یو میچ نیوزیلینډ او پاکستان ګټلې.
د خبرونو لنډیز مو واورېدو چې اسرار لممن وړاندې کول او د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو وړاندې اسرار لممن او تخنیکی همکار ساق امیری ته اجازه ورکړي. سبب بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په دې څپو باندې باندې ریډیو نشرېږي. ښه وخت ولرئ.